سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کلا زده رادیو نوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سل شپږو د مخام د شپږو په لاندو څپو 1925 مترو د مخام شپږو د سات شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. دا پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی دی. دا غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیايي او د نظم لپاره یو ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهال څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپی واچولې او هلته درول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لري کړل او میدان یې ونیو. تر دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي یمین ګندپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 220,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوال عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایران دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بیا اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې زیاتو ترافیکی پیخو اصلی علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنې بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عباس ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 20مه له حسن نصرالله سره یو ځای وژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حمله په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل راشي. ګراندی با خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبریال نه واورو چې جرګه پیل شوې او کنه، او که پیل شوې ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پر نجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره واده شولې د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خوا کې سپر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه.
چې له واده وروسته دغه نجونې له کومو ستونزو سره مخ کېږي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ناروې حکومت ویلي په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت د ارزونې لپاره یو کمیټه ټاکلې، خو دا چې دغه کمیټه به د ناروې د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې به یې درته په راپور کې وایو. هرمونه شي چې د مینې په اړه باندې هم درته یو ښکلی راپور لرو، خو د خبرونې په وروستیو شېبو کې به درته خبر کړو. تر مطالب هم شته ملتیا مواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د خیبر پښتونخوا په ریګي للمسیمه کې د پښتنو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوې ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلا مشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پرېکړې وکړي، خو ده چې دا جرګه رسمن نن پیل شوې او که نه ورځو زموږ خبریال خاطر پردیسته. پردیسته ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي، جرګه پیل شوې که نه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې یم، د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او همداراز هغوی چې په جرګه کې ګډون کړی، د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې. د ویل چې بیگانه وخته شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کومه لارښوونه کړې وه چې نن په 10 بجې به جرګه پیلېږي. ده وویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی له وړاندې راټوله کړې هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي، او له هغې نه وروسته به د ټولو سیمو نه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي، تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعاله ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټیټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي، او هغه نه پس په ضلعي کمپونه چې کوم دی دا په خپل خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلاره جوړوي او په سبا بیا د به صورت زی د مطالباتو په حواله سره نن بسر دغه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسې، یو خو مسله دا ده چې په همدغه خپله د غریګي للمه سیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت له وجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لږ شېبه مخکې هم هلته چې کوم حالت روان د وضعیت معلومات ترلاسه کوم، خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مل راسیږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي. نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی، خو د پی ټی ایم د دغه غړي سره ما خبرې وکړې. د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوې ده. په عین وخت کې د پرون ماښام ناوخته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کوم خبرې وکړې، د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي، خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وایي چې جرګه پیل شوې ده، اما د پیل پاړه لا هم سیمه هغه معلومات چې وس هلته روان دي نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوال او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبينه وو، ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دی چې داسې یو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو دا خلق وو چی ریشی دیو بلتا انرژی ور کئی سیاسی مونو کم لگ مفاهمات ور پیدا شی نو سوات بو سرگی پلا ریو چی دا مصابی و دا پکلی اختارشی دیو بلی بو سیاسی مونو اخبرو کی خبرو کی او بلی بو کچی پو کرا بشاریکا یو آواز رو چند کی
سیال صاحب دی پختون ژغورنی غورځنګ غړی وای چې له ممانیتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره ک یو څه ځان پکې راغلی خو وای جرګه خامخ ته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به مخېوي زه د دوی له غړو سره په اړیکه کېم او کوم ورستی جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي مننه
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ریګې للمي سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده خو هېره د نوې چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی وړاندې په راتلونکو خپرونو کې به که چېرته زموږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي بیرته به افغانستان ته راستنه شو د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي تفصیل څنګه کارناورو
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 12مې د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي یا د کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هېواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي یاد سازمان د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منه دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته یې وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټره شم یا معلمه شم نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې ملګرو ملتونو یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمبی کې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کالونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي ته درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجې د راتلونکي یو کال په راز کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوري حکومت د سولې مرکزی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغېزمنې پایلې درلودي. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقشه درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول ګټې څه دي. یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونه ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو پاستولو، د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلوده.
آزادی رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
نور مطالب هم درته لرو. خو سیو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکراین 5 ملکیان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلی چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یوه دولتي ودانی، د ټلیفون یوه ستنیا پایا او یوه د استوګنې ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړی چې اوکرانی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاد کړه او روسي ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وګړي، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه ښار او شاوخوا سیمو یې خپل حملو ته دوام ورکړی چې له کبله ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکيچي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټاپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوي بي پيلوټ الوتکو له جملې 43 نسکوري کړي دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنودر سیمو حمله کړي او درې کسان یې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روبین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له میاشتې راهیسې دویم بار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بي پيلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نورې د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې یو شمېر نجونې وایي ډېرې همزولي او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي، مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
زما د کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ویله تللې وم. آج کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خوا اخېسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمک شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاخه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربېره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دغه څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تلخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې ویل اوس د زینب او 15 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغي هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی هم اوسې د دلته پلار ته وسپارله. دلته ماشوم پیدا شوم دوی هم شو دوه کالو ته مرسېده نه بېرته پوښتنه وشوه نه رال نه نه په قشته نه د ماشومانو کوم روزنه تعلیم هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلای ماشومان ته ورکه پخه چی پخنه کې هم لسی ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه. اوس یې جون به خل ستونز او مشکلات سره مخ دی. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نه شکولې، د کور په وسلو باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخې په حقوق باندې نه پوهېږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونز او مشکلات سره مخ دی.
جون وای د طالبان لخوا له شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وایي په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
انجن د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دی.
تاسی با دمین پراوری دلیوی خدا چی مینت ستوائی ارزو اجمال ترمان نیارو.
کس د نو عیش پتال ربل چو پپالنگ بدی دا حسی قتل چو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیښي بل ډول ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال، ما لکه یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال.
شملاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خائن نه دی.